السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا ویل طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادعا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکاری سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر شی څنګه چلو کنم؟ دغه تراغلی وڑاله است.
دغه راز د ځوان فکرونی خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د زده کړې پر اهمیت خبرې کړي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان سرې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشي کولو پرېکړه وکړه، د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان د هغه اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکۍ په اړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه دی خوشی کړي. او د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخوانی امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. خغلی وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپل ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تریتم کړي. د سازمان ویلي و طالبان ورته د دې ریپورت په جواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپل لیکو ایستلي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبان وخت له رسیدو لا د مخه عمومي بخنه اعلان کړي و، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې بخنه د طالبانو د هغه سیمه ایزو قمندانانو مخه نه نیولې چې په بیړه د خپل پخوانیو مخالفانو په وژلو یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه دی خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې لا ټام وست سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دی د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوی. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستی. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانستل شوی او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړی دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان کې لاړو کورنۍ سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرح لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د مرسته د زیاتیدونکو بیوزلۍ پر مهال د هغه کورنۍ د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولای شي چې ماشومان او مرخوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبري ایجنسی د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکو دیار لسمیاشتې له ټولنیز او اقتصادي پلوه اندېښمنونکي بلل دي. د امریکا په مشنګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل او تنور کسانې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 مزایل چې د تغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته هیله مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وای، له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو 6 کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل،
هلمندی د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حلاره تلاره هواره سي ترڅو ماغه ستونزې او نگرانی سي په دې اړه موجوده دي هغه لمنځه لاړ سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل، له امریکایي پلاوی سره کتونکو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتيایي، پهنی، امنیتي او بشري موضوعاتو خبري شوې دي. هغه زیاته کړي طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دي سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وايي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړل د خپل ځن یو مشرانو د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبري کړي دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ستر محکمې او ولایتي محاکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو لمخې دغه کارکونکو چې بیکار شوي شمیر نږدې 3000 تنو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
د امرمن په کابل کې د ستر محکمې کارکونکو دا ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ډیر لسکالې له دې ادارې سره کار کړي، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي پاړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته اولاړو، خو دفتر ته د دیننه کې دلو اجازه را نکړل شو. بے ماشی او بے برخلیک حالات له نور ستونزو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکو دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکونکو دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ بے سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی.
د قضایی ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي رادیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یې وختل چې نوم او غږونه یې خپاره نشي. د دندې لګواخ سربیره امنیتي ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکونکو اندېښمن کړي دي. له دوی یو شمیر وی ازادي رادیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له آندا هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجه وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان زبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکونکي دندو ته نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړه.
کما هم کار شونه
نو ستر محکمې خپل کار پیل کړ او دوه نې کېږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخت دا او خزي هم خپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیرته خپل دندو ته راشي.
د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه او ویل ټول دولتي کارکونکي کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي. خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د چهار شنبه د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نيز خبرونه البته تکراری خبرونه دي. هم دي خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نيز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبري کړې دي.
په تیر له دې په لور چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کې په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي نو خای په افغانستان کې د جنايي جرمونو کچه هم ورسره لوړ شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونلري نو مجبور دي چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبر په لګي
د ژمي سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمیر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دی په یو نیم سلم هم ځي. کاروبار غریبي نشته قیمتي ده هر شی څنګه چلو کړو دغه ته راغلي وړه لاسنو. پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټول خلک پرې راضي وو اردانی پکې وه یا بنی مو دولت کې وو ات شه وو اوس فلان چې د امارات راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فلان. خو
د دې ولایت چرخاب سیمې اوسیدونکی وشکلن سهراب چې د ارزبګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی ظاهراً د هغه یخوخلې څیره چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم سل روپۍ یو من غړل په 1200 روپۍ یو بوجه وړې په 2300 منګه کار غریبۍ نه لرو مخکې چې دولت تر شغل دولت کې منګه 200 کا 200 کار کوو د لس ورځې کې چې چوک ته راغلم ما 2 ورځې کار کړل نشته کار غریبۍ نشته کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیلنه نن څار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نمړي ولایت یو بل وستونکې 45 کلن محمد اسماعیل هم لورته ستونزې زوريږي.
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار به خینه نشته دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم 100 روپۍ کار وکړي 100 روپۍ ډوډۍ وړي کوړه بچانې حالت وږي پاتې او که کار نه سم الله چی فاطمه سي بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دینه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو لمخه د طالبانو په واکمن دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او ترڅنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلې دي او لامل یې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده خلک دغه ته ولاړ دي یو دوه ډېرې سي شل دانې ته راته اوسي منډه کوي سړی ته و تختی سي ما و نخوري کار نشته غریبي نشته وضعیت د خلکو خراب ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي که نه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاری د ستونزې په باب مو واوریدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واوریدل چې وایي په تیر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تیر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70% له بهرنیو هیوادونو تمویلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% انکموي. د غرض یو ان ډی پی ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالص او عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالص او عوایدو تقریبا 30% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، څه کار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړې دوسر خی په د هیواد کې کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې اویا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خنموړې وای په ورستیو کې د افغانستان له روغتي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډیدو لامل د کووډ 19 ناروغي د درملنې 34 ځنګړي مرکزونه تړل شوی دی.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې افغانستان سره کار کاو او دلته اجمنی درلودي، خوغي خپل پروژې درولي، خپل مرستې درولي او هغه رختونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغي تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه رختونونه تقریبا 34 رختونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسنل معاشات دوی لپاره دوی نور کی.
خغله عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو موړه له نړیوال مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لاخ پروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې د چی په ورستیو کې په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوې او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. د غشان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونی وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. پم دې حال کې یو شمیر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي رادیو ته وویل:
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمو جوش کې ده. ډېر خلک چې وی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرسیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغاسي پام لرنه وکي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي، یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې د دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سمې واسمه یې موضوع راخلو. یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان ستر محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د مرکزي پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشې کولو پریکړه وکړه. د کراچۍ یوې محکمې نن د هغه دوسیه وڅېړله.
د ترګری ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي خو د هغه وکیلان او په خپل دای دا تور بیا اساس ګڼي. نور زموږ د مشال رادیو د خبريال کراچي څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې د ننانه د قومي سملي غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پروسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر لسمه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدو ته ویلي
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردي عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بي ضمانت درخواست ضمانت کاپی ورکا شوی دا ما ته دی کاپی راکړی شنو عدالت ما ته چې ته دیو ته کاپی ورکا او راتلون کې تاریخ لسم مقرر کو په لسم تاریخ به د خیر عدالت وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړی چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاش کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړی و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوی کوم چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې و او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را راولو او وینګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لاري د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزا ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواص منزور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منزور شوه نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ لپاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو. خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سی یو بل اف آی آر هم په علي وزیر باندې دغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم اف آی آر کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو نو هم هغه د فی په د نننی اف آی آر کې چې کم پی ټی سی کې پیشي وشو په هغه اف آی آر کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2016 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دیش خړی په ضمانت خوشي دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
ستاسو لا پیغامونو
نوم بسم اللہ دے خوش ولایت تے خادر سرا پاڑی کے قیام توندا دادا چ دلتا تے خنزے کے تبونو کا مخ ڈیر زیادہ لتا سو تے خیلا کو شب داڑ ل مکسر امرستو کے
بلی. السلام علیکم ز محمد خان مبارز د شلمن ولایت استاد سرا پتماس کیما دلتا بشلمن ولایت کی پڈیرو سم کی مکاتب او مدارس چ دی هغه اصلا شتن نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې هغه غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګستي.
السلام علیکم. زاد ستاره مدنی نگار ولایت د پامینونا هغه شهیدان چې ګورځي د شهیدان شوی دي دا خو چې غم نه کوي او دا خو خرچ فراک ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کوي. السلام
السلام علیکم. مال طالبان د مشران صدای نه چې خپل طالبان دې خوندي کې او د تدیر اخترنه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډېرې زوروي نظم دا پیغام دی چې د آزادې د صدر سره سب کې او نشري
خبر پتہ
مریض یم خو سره مجرم یم د کړي د خوایي نه درم مدري هیڅ مشمن هیڅ معنا سره وسته سره سره خپل مشمن هم دي چې سره دا باندې ته شاهي مو دي چې خرابار خېلې سلو دي هغه د سره کې ژوند کو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه دی یو څه چې د سره لرو نور نه خوراک شي نور نه شي یو څه مشمن تقریبا دس ورځې مخکې خفه کړی اوس بیا دغه نور هم راته خبرې مجبور یم چې دا نور هم تاسو کوم زما ځخې سلور مقامات پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هیروئ، خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکېني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره یې تړون پای ته رسېدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي وګمارل شو، چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې ګټلې او بایللی. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یوه یې ګټلې، او همدا ډول په څوارلسو شل اوریزو لوبو کې نه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکو په توګه وټاکي، خو یاد اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه، چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه، چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري، خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرا بې احترامي ده چې ده طی کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دی د ځان او خپلو مینهوالو لپاره هڅې کوي، نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی و، خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 50 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه ونیکې. هله مې ومنه هله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی وي. بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هر کله کومه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهم ښکاری، اهمیت په ورته لري. که څه هم تاسو کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستي سیاسي تحولات او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر ځوانانو په هنتون نه پری دی یا په دې باور شوی چې په هنتون لوستل دوی ته ګټ نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی په هنتون نه پریږدي یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خبرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یو یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې میلمانه مو پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزه، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی. پایل به خغلی ترنک څخه وکړی خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. د کده خپل ملګرو او دوستانو په اړه راته وایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، همکارانو او د راډیو ټولو اوریدونکو ته. خپل په دا باور یم چې زکه هر څومره ډېری مهمه دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې باسته، د کیریر جوړونې باسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنۍ سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګېزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سول. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ژوند ولري، د دې مکان لپاره یو څور باندې پیدا کړي چې آرام یې له خپل اولادو سره یې خپل وخوري. که څه هم دغه معنوي باد ده او د دې مادي برخه کیم طبعا مهم دي او باید حتما ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک چې په دې اوسو ورځو کې به جامعې ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیمپ و یا ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدا رکن له ماسټري فارغان شول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر تغیرات راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده، او هغه مسایل ډېر کم شولو یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول همغه یو قشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر، موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي، مهم دي. مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، ځین دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې دا شام به ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي. او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین، خو دا وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کښې د هغوی وضعیت ګورئ. په اوس وضعیت کې د دوی له باوره زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولی شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي.
ڈیجیٹل نړۍ کې او په دې وشتم پیړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري. هیڅ هیواد، هیڅ ملت بریا نشي موندلی تر څو خپل ولس ته او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کړي. له بده مرغه د طالبانو په راتګ سره نه دا چې یوازې ځوانان ناهیلي شول، د لوړو زده کړو، د پوهنتون استادان، علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول. دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تیر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ولولل شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شمېر څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2020 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړې، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول له راتګ سره نه دا چې هر ځوانان له هېواده ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېدل. موږ بېرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه.
هغه خلک چې مسؤلین دي هغه دی په هنتون یا دی ماستری یا دی لیسانس یا دی علم یا دی عصري علم په ارزښت پوه شي هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي هغه که مکتب وي هغه که پوهنتون وي او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې دي نو اړتیا دا ده اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فائدې کیفي نه کړي بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي خپله روحیه ونه بایلي مبارزه دې وکړي موږ د دې هېواد وګړي یو په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم تحصیل تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي
مننه فضلی صاحب ښاغلی اختر زی له تاسې پوښتو یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول ډېرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی څومره خلکو ته ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي
سلامونه تاسو ته جناب ایواد صاحب قدرمن ملمنو ته د افغانستان شریف ولست بدبختانه بعد ویم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت کې لید اکثریت ولایتونه اکثریت ولسوالۍ مخکې هم معرف هم دغه سیاستونه درلودل او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چی علم پا نر و خزا بانی پرز دی اما بدبختانا چی دقی دقیتا محترامونو شو پا زمین که تاستا بهتر معلوم دا چندنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چی پرت دا پوهی نا پرت دا تاثیر نا جوان ناممکن دی و نوشو کولا چی من پر مختگو کن بدبختانا چی افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آغا دوری تلارو چی ایس توقع هم نکیدله لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل شفاخانې نه وې نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه کله چې په دې تحلیل زر تر سره شولې یو ځای ته راورسېدلو پنتونونه جوړ شول شفاخانې جوړې شولې ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې په ولسوالیو کې حتی په هر قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو جلکیانې هلکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره د دې تر څنګ کلیوال د یو بل سره د کانکور موضوعات وو یعنې یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټی ته ځي هلته هم رقابتونه وو د دې تر څنګ پنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه بیا د پنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پنتون ته کامیابیږي د ننګرهار پنتون ته به ځي د کابل پنتون ته به ځي د مزار ته به ځي تر ټولو ښه پنتونونه پکې د کابل پنتون د ننګرهار پنتون همداسې د خوست پنتون یو شمېر نور پنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل بدبختانه باید ویم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنه کړی شو بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو دا د سیاستونو قرباني شو او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده د دې تر څنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې تحصیل په برخه کې ډار درلود هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته پاتې حالت ته ځي یعنې دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي ځکه مکتب بند شو پوهنتون بند شو یعنې په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول او یا هم که خلاص دي پډیر ویر او پډیر ډا معرف باید سیاستونو قربانی نشي هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت
د ځوان فکر خبرونه ل ازادي رادیو څخه ورې د زده کړو په ارزښت خبرې کوو تر نکس په بیرته تاسو راځو تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خبرونې نور ملمنو هم یادونه وکړه د وسنیو ستونزو تاثیرونو او لاغو شرایط چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثر دي خلدي ورها خو کدا بيخي وي خو تکړو زده کړې په هر حال کې مهم دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنی پوس وخت کې مثال په دغه ځکه زده کړي هغومره ارزښت نه لري نو زه به نه کوم زه به پرېږدم زه یو بل کار به کوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړي نه کوي چې صحیح ده که مثال مات په حکومت کې کار نه راکول کیږي زه به زده کړي وکړم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېږدي یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
ما مخکې یاد اوري وکړه سپار حال کې مهم دي په دې باندې څو سره قانې یو سه منه لا حقیقت سپار حال کې باید زده کړې وسی توجه ورته وسی او مخکې وته وسی. ولې اوسنی شرایط یو ښه دا دي زده کړو مستقیمه مخه ونیوله بل یو بد نتیجه دا سوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانې کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار مقلا دومره یو څه ماش درلوده یا درامه درلوده چې د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جیب خرڅ چې ستر پانتونه یا تر مکتب ورباندې باندې ولاړ شي اوس هماغه ورباندې بند کاروبار خراب ده. دوی خپله په څو جایو فکرونه بند دي د وطن د فرار فکر ده څو جایې ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت شاید هغه اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې داس په کار شي ځین پاتې شي زده کړې او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د هېواد آینده ده باید توجه ورته وسي فکر ورته وسي او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي تحصیل وکړي نو امکان دې ډېر ستاسې. ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې څنګه راتراسي یا بدلونونه راوړي په ځان خو اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب کتا سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډېره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي دغه سې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهېږي یا مثال ستاسې په څېر ټولنې لري دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هنتونونه پرېږدئ تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سه نو په دغه اړه د غنو ملمرو او تاسو خبرې وکړي دا یو ثابت او سرګن حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورید او هغه احادیث وړاندې شوې دي نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ او تخنیکی لحاظ او سیاسي لحاظ سمبال وي نو دا د موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده بیا د عصر غوښتنه ده د وخت تقاضا همدغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل له اوسنۍ حالاتو کې.
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مه یې پرېږدئ په نیمه کې مه ځئ ترېنه؟
خو باور خو دا څو بوتونه لري له یو اړخه هغه مسؤول چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راځي کې نه بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپېږي هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي تقویه کیږي تشویقیږي هغه الفاظ باید دوی وکړي او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي یعنې د علم په ګډو باندې دوی سنبال دي چې وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمینه سازي وشي او د دوی د همدغه علمي او تخنیکي تجربونه دوی د هیواد د نورو
مریاتو برخ هوا د نور پر مختصو فرخي د دوی نه ګټه وختل شي تر څو فری کچری یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل اړخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا په دغه نورو برخو کې موږ او تاسو چې ټولنه کې دوی اړیکې سره لري دغه خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه تحصیل برخو ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده موږ هم مسؤلیتونه په توګه دوی چې موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت کو مسؤلانه ډول سره ترسره کی هغه کا دی ممبر د لوري نه یو هغه کا په ټولنیز بوډونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګه هغه مسؤل چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شنو دي همدا خلکو ته باید زمينه سازي وکړي شي څه کوي چې دوی د کوم نه تکلیفونه او زحمتونه او ستړیا چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسمیره ګټه ترسره کړي ورته کې
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی فضلی صاحب لزینو ځوانانو سره چې په دې ورستیو کې مخابرې شوې دي دوی وایي سره لچ په هنتونونو ته نه ځي مثال په هنتونونو تړلې دي خو دوی په کور کې هم څه نه وایي کتاب نه راخلی وایي دومره بیا انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته زر کېګ دي نه هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي پښتنه دا چې دوی ولې له دغه حالاتو ځان دومره متاثر کړی دی چې هر څه ترنه پاتې دي یو ډول له درس زړه توري کړی دي لزده کړو یې زړه توري کړی دي ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستای دي چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه ولولي
لبده مرغه حاکمه ډله یا خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي دا یو څرګند حقیقت ده او لبده مرغه دا موږ ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچې چې وي په هغه کې موږ ګورو نو کله چې دغه روحیه رامنځته کیږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سمبالیدل هغه سره ډیر سرسری برخورد کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځي یو علت یې دا ده دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي هغوی لا نامعلوم برخلیک سره مخ دي د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټول افغانانو روحیه یې ځپلی هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي بل ورځ څه کیږي کله چې یو سړی غمګین وي هغه هیڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او
زموږ سبا یا بل اورز بچی خغله اختر زایل تاسو هم د پښتنه کو چې سید دغه مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي دوی په څه وکی دوی مثال څنګه کولای شي بیرته انګیزه ولاقه پیدا کی مشکلات به وي ستونزې به وي خو دا د یوې دورز خبره نه ده مثال یو څوک زده کړی کوي وسی کوي لاس کال ورسته په درد خوري په یو ځکه خو یو څوک وس خپل درسونه پرېږدي زده کړی پرېږدي کې د شاوې ورسته پخمانه سي اني بیا به وختم پیټیر وی او څه به کولای هم نشي
مرنه جناب هیواد صاحب بیا شه په ډیر فساد سره ما غدا ده چې د هیواد اکثریت ولایتونو کې وس هم زینی پانتونونه زینی تعلیمی مرکزونه شته چې دی خپل فعالیت لري اما غد ایجاب موضوعات او غد کم پروتوکول چې مثال تحصیلاتی علی او بیا خصوصی پانتونونه سره تعلیمی مرکزونه سره وزارت معرف لري هغه بیلی صاحب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتومه ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی البته په غیر مستقیمه ورته وی په مستقیمه توګه باندې ورته وی کله چې سیاسي نظام بدلیدلو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل په وای ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټول داس یو یو غوغا یو دغه راپور تکړه چې ولا بلا دا راغله او ټول د مخې د سونه نتیری او خریه یعنی په دې کې کتا سي کتلې وې هغه سپینګيري هغه مېرمن هغه په هر صورت باندې ما ځوان نسل الته ولاړو د ځوان نسل د هر کورنۍ درې سلور نفره پنځه نفره شپږ نفره د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالی جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلې په میدان وای باندې چې څنګه د هیواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم، زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هیواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی، زه څنګه کولی شم چې د هیواد نه فرار وکړم. هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دوکان کې په هر ځای کې چې تاسې وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کېږي، داسې دی په خپل نه کېني ځان سره چې ووایي چې وروره زه خو یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زی را زی دا بدلیږي کله یو کله بل، یعنی موږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، موږ د دې ملت یو، موږ د دې هیواد یو، موږ باید عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ها یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نور زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب یا په زمین کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چا ته مې تدریس ورکولو، یا که پانتون کې به وم ادې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله نور معلوماتو، یعنی نور څه چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خراتون کې زول لرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا و نه چې ولا مکتب مې بند شو، زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو، زه نور نشم کولای چې مطالعه وکم، زه نور نشم کولای چې نور ان اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده اوس، یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ ده، دلته په مختلف مواردو باندې کولای شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پانتون رامنځته کړي، یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل، ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو، مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت انتقال وکړي کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې اما که خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي، یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي، یعنی دا باید هیڅ بار نه شي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو، مکتب بند شو، بس نور بند، باید قلار اجلاس تر ځینې کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربي توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجریدی مرګ دی.
خوشحاله اوسې، ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شېبې دي. ل خپل ټولو میلمنو ښاغلي زیول حق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضی او نصر رت الله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خبرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت پوهېدو، ستونزې وي میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه یې دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا انگیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته را پیدا شي. خو د دې ترڅنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرامه به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
پاتے سب باران دے last to last there are